دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای چې طالبانو ورستیو جګړو ته لا زور ورکړی دی، خو دوی به د سولې هلې ځلې پرې نږدي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا موضوع چې ما یاده کړه دا مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، پیل له خبرونو کوو. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی وکړ. او دا سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د برتانیې صدراعظم تیریزا می وایي د اروپایي ټولنې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د خغلی اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد حنیف اتمر د ډېر ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې پراخه کړې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په ریپورت کې لرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی وکړ. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اسحاق راه گزار ته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ډیموکراسۍ روغوالی د ادارو له لا زیاتې پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو له هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی. د امریکا سفیر د ځان او د امریکا د حکومت لوري د افغانستان حکومت او تماندور په دې ستایل چې د افغانستان د خلکو ګټې لومړی توب ورکړ. د افغانستان، قزاقستان او کوزوو خزی د 2013 کال په لسو زړور خزو کې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه خزو ته چې د مشرتابه، زړورتیا او د نورو په ځنګل ډول د خزو لپاره یې قربانیو ته لیوالتیا ښودلې وي، د نړۍ د زړورې خزی مډال ورکوي. نن به د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د نړۍ زړورو خزو ته د مډال ورکولو د مراسمو کوربه وي. په دې مناسبت غونډې ته به د امریکا لومړۍ میرمن میلینیا ترامپ هم وینا وکړي. افغان میرمن رویا ساده چې د بشري حقوقو مدافع ده او د تلویزیون او سینما له لارې د افغان خزو ملاتړ کوي، ول لسو غوره خزو څخه ده چې د جایزې ته کاندیده شوې ده. په کندهار کې په لومړي ځل د خزو لپاره د سوداګرۍ د چارو مرکز پرانستل شو. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د ریپورت له مخې د مرکز د کندهار د یوې میرمنې لیلا افاق له لوري جوړ شوی. پرون د دې بازار په پرانیستونکو مراسمو کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وویل چې دا مرکز به د خزو د لاسي صنایعو له بازار موندنې سره مرسته وکړي. د دا هم ویل چې تر دې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د خزو د سوداګرۍ خونه پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یو حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو ټیمونو لپاره سیاته مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي، هر ټیم وګټله نړیوال جام ته وځي. تر دې وړاندې ویسټ انډیز د اتو امتیازونو په لرلو نړیوال جام ته وتلې. پرون متحده عربی اماراتو زیمبابوې ته په درې منډو ماتې ورکړه. د متحده عربی اماراتو دې بری نړیوال جام ته د افغانستان د وتلو هیله ژوندۍ کړه، خو نننۍ مسابقه به څرګنده کړي چې افغانستان که ایرلند نړیوال جام ته لاره مومي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می وایي د اروپایي ټولنې نور مشرانو ته به وایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. میرمن می پرون بروکسل ته له رسیدو وروسته همداراز ویل د انګلستان د سالسبوري په جنوبي ښار کې د پخواني روسي جاسوس مسمومیت د اروپا پر ضد د روسیې د یرغل د نقشې یوه برخه وه. د امریکا متحده ایالاتونو یو سخت دریځه ازبکستاني ډله چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د کتیبه الامام بخاري یا د امام بخاري کنډک په نوم ډله چې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې لیست کې ثبت شوې ده. دا دی وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې د دې کار هدف دا دی چې د تروریستي حملو پلانونو د جوړولو لپاره د امام بخاري کنډک د سختریزي ډلې سرچینې وچشي. په خبر پانه کې د دې ډلې په خبر پانه کې امام بخاري کنډک په سوریه کې تر ټولو ستر جنگیدونکو ازبکستاني ځواک بلل شوی. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به پوځي او کورنۍ لګښتونه زیات کړي او حکومت به د روانې اونۍ په پای کې له پرچوکي دوره وګرځوي. دا 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو تایید کړې ده. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د FM 5.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه زموږ په ویبپاڼې کې زموږ مطالب، 19 پروګرامونه، رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ مو دا ویب پاڼه پاته ده. تاسو زموږ لومړنۍ خبرونه یعنی سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. په دې خبری مجلې کې مو دا رپورټونه موضوعات راټول کړي. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او دغه هیواد له جوګپولو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. په دې اړه چې نوموړی په امریکا کې د چا سره ګوري او تر اوسه پورې په کوم موضوعاتو باندې څرګندونې کړي رپورټ لرو. دا به مو واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خبرې شوې اعلامې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی یې هرکلی کوي. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید ساق ګیلانی دغه څرګندونې چې هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو په خلاف دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه ملورو لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه ولرو. دا به مو واوري چې برطانیه کې پر یو پخواني دوه اړخیز روسي جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د برطانیې او روسیې اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو خرابېږي. دا شوند رنگونه هم په دې خبرونه کې خبرېږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی چې د دې هیواد له جګپولو چارواکو سره خبرې وکړي. د پرون په یوه غونډه کې ویل د طالبانو لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې نه دي کمزوري شوي. اتمر په عین حال کې ویل چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه دوام وکړي. عصمت ساروان په اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتیوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نه شي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د 3 فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی همدارز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو لصادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو لاستوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل افغانستان له څو کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه آزادی رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خبرې شوې لامې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره شي دوی هرکلی کوي. وسلوالو طالبانو په خپله وروستۍ لامیه کې ویلي چې د هر هغه چا سره خبرو ته چمتو دي چې د افغانستان د اشغال او جګړې د پای ته رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د جګړې ختمولو په مقصد د جهادي مشرانو غوښتنه نه درد کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل ګرځي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو تازه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له جهادي مشرانو او بل هر هغه چا سره چې په دې برخه کې لیوالتیا لري خبرو اترو تا چمتواله لري.
دا مخخلاص ده کاغه جهادي مشرانی کاغه مدني ټولني کاغه مثلا د ځوانانو ټولني یا تجارانی قومي مشرانی علماوي هر څوک چې هغه د افغانستان کې د امن او سولې لپاره دی کوم کوشش کول شي هغه قابل قدر دي چې د سولې عالی شورا د قانون دا د استقبال کیږي او دا
وسلوالو طالبانو له هغې وروسته دا اعلامیه خپره کړه چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان څو ورځې وړاندې په هرات کې د یوې غونډې پر مهال په طالبانو غږ وکړ که د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه وایي د مجاهدینو د سترې کورنۍ سره د خبرو اترو ته کښېني. نوموړي ویلي وو طالبان افغان حکومت او د سولې شورا نامشروع بولي، نو ځکه باید جهادي مشران له هغوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې چې د 1906 لمریز کال په وروستۍ ورځ خبره کړې ویلي دا چې اسماعیل خان د جهادي شخصیتونو په استازولۍ پر دوی د سولې غږ کړی، د جګړې او اشغال د پای ته رسېدو په خاطر دي د طالبانو له سیاسي دفتر سره وګوري. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل رسنیو ته ویلي چې طالبان د افغان حکومت د سولې طرحې ته وابوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سورز مخ کې د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې و جامع طرح وړاندې کړ چې د شنونکو په باور طالبانو ته تا پکې درت سندې پاتې. طالبانو تر اوسه د حکومت د وړاندې شوی طرح پاړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنۍ واسکرو پښتون کې د سولې هر ډول خبرې اترې رد کړې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان بیا وایي جهادي مشرانو سره د خبرو لپاره د طالبانو لخوا د شین سیراغ په روښانه کولو کې دوه خبرې دي، یا دا کار د شخصي ګټو او واک لپاره کوي او یا هم د حسنیت لپاره. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صاحب وای
کدا په شخصي ګټو او قدرتونو ساتل لپاره طالبان سره یو ځای کېدل غواړي، نو واضح خبر ده چې دا نتیجه نشي ورکولای او دا د حکومت چارې نور هم د تکلیف سره باوجی کوي.
خو دی وایي که جهادي مشران د خ حسنیت لمخې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې له حکومت سره شریکی کړي، نو دا کار بې ګټې نه دی. خو د خغلی صافي په خبره خبر دا وی چې طالبان د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د جمهور ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت کې ترسره شي. جان باس له ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې وویل هغه مرستو او امکاناتو ته په کتو چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره کړي ډاډه دی چې انتخابات به په ټاکلي موده کې وشي. محمد عزیز پردی سپاړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جان باس له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هغه مرستې او امکانات چې افغان حکومت ته برابر شوي باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي، ځکه هغه مرستې چې موږ له افغان حکومت سره کوو ډاډه یو چې په خپل وخت انتخابات ترسره کېدلای شي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو نه د ملاتړ ډله چې د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونه یې غړیتوب لري په خپل یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو ټینګار کړی. د دغه ډلې غړو دغه شان ویلي چې د انتخاباتو په سیستم کې د هر ډول بدلون له امله کېدای شي دغه چاره په 2013 کال کې ترسره نه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د روان کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسون مرستیال وویل چې ښایي د انتخاباتو نیټه وځنډېږي، خو ولسي جرګې په وړاندې غبرګون وښود. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نیټې بیا بدلول دوی ته د منلو نه دي، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي. د بودیجې نشتون، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور موارد په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو عمده لاملونه ښودل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی، خو ښایي په دغو انتخاباتو کې دوه میاشتې ځنډ راشي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې راتلونکي کال کې کیږي، فقط که چیرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلويږي، بلکې د دوا یا درې دونی مو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګی لرو.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې کچېری په انتخاباتي سیستم کې بدلون راشي، د نورو ستونزو ترڅنګ به دا چاره هم د انتخاباتو د ځنډېدو لامل وګرځي. ښاغلی رشید وایي که داسې وشول نو سیاسي کړکېچ به زیات شي چې ښه پیغام نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس به هم راشو دیته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سپی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
د 1990 کال په لومړۍ ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حملې د نړیوالو چاپي او آنلاین رسنیو پام راړولی دی. په دې برید کې څه باندې 30 کسان ووژل شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جوماتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د دغو ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځ برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت دلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې ژورې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلي چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلي چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چېرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو سیدو کې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابت کړي، هغه څه چې د واشنگټن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگټن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې له سره تیریږي.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلاني هغه څرګندونې چې په اسلام آباد کې ویلي و هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي او ښاغلی ګیلاني باید وپوښتل شي. په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو ځینې غړي د ملي پیوستون نازد د رئیس سید اسحاق ګیلاني دا خبرې چې هندوستان افغانستان د پاکستان پر ضد کاروي، د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او ملي ګټو خلاف ګڼي او ټینګار کوي چې ملي شورا او حکومت باید نوموړی وپوښتي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ملي ګټې تر هر څه لوړې ګڼلې او خپل خاورې د نورو په لمسون د ګاونډیو پر ضد نه ده کارولې. ښاغلی زابلی ټینګار وکړ چې اسحاق ګیلانی باید ملت ته د خپلو سرګندونو په اړه ځواب ووایي.
متاسفانه دا خبره د ګرانی سیمه په خپل واردله دی په ملت څخه په دې مورد کې معذرت غواړي. کني د شنبه پروس پارلمان شو کیږي موږ ګرانی سب لوی سنوالي ته په دې مورد کې معرفي کوو چې په خپل پولیس سنوالي کې د قانون د نقطه نظر څخه جواب وایي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی هم دغه سرګندونې خوښینون کی او د ملي ګټو په زیان وګڼلې او ویل حکومت باید دغه موضوع په جدي توګه وسیړي.
سید اسحاق ګیلانی ځان ته افغان یایي، نو د یو افغان لپاره په دغسې یو خاوره کې چې هغه ټول عمر د افغانستان په زیان باندې کارول شوې ده دغسې یو خبره کول بالکل بې بنیاده خبر ده. کله هلته پاکستان ته سفر کړی ده پاکستانیانو ته ویل دي چې تاسو دغه اسناد راکړئ، مګر تر اوسه پورې پاکستانیانو داسې اسناد نه دي ورکړي. زما په نظر باندې سید اسحاق ګیلانی که دغه خبرې تېرې کړې دي نو ده باید پوښتنه وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان ځینو رسنیو او یو شمیر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک داسې یوه ویډیو خپره کړې چې سید اسحاق ګیلانی د دوشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د افغانستان د بحران تر نامه لاندې په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي دا چې هندوستان افغانستان استعمالوي او د افغانستان له خاورې نه د پاکستان پر ضد استفاده کوي په دې کې شک نشته. خود افغانستان د ملي پیوستون نهضت رئیس سید اسحاق ګیلانی لازادی رادیو سره په خبرو کې د دل خوا دا شان سرګندونې رد کړې او ویل د اسلام آباد په کانفرنس کې د ملي ګټو خلاف خبرې نه دي کړې.
زما د بیانیې د ټولو نه قیچي کړی یم، دغه یوه حصه یې اخیستی. که بیانیې ټول دی خپره کړی وی ما قبلوله چې دا خبره ما کړې ده. امکان لري چې یو تعداد کسان وي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې استعمال کړي هغه یې نیولی. زه په ډېر صراحت باندې وایم چې زه الحمدلله چې خپل خدای ته او خپل خلکو ته خجالت نه یمه د دې څو کسو فیسبوکیانو او استخباراتي کارونه کوي او شخصیت وژنه کوي زه د هغوی د خبرو قطعا پروا نه لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په چارو کې د افغانستان د نه لاسوهنې پالیسي روښانه ده او حکومت دغه ارزښت ته ژمن دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په هیڅ صورت باندې هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف باندې استعمال شي. تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بولو او دا باید معلومه شي چې واقعا هغه څنګه څرګندونې کړې دي او تر دقیق معلوماتو وروسته بیا حکومت ویلی شکه چې هغه خپلې مراجعې لري.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي ګیلانی دا څرګندونې د ملي ګټو خلاف او ملي امنیت ته ګواښ بللې او ویلي دي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې ځینو مدني فعالانو سیاسي ګوندونو او د ولسي جرګې ځینو غړو په وار وار ویلي چې په افغان حکومت کې دننه داسې کسان او کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د نورو هیوادونو په خدمت کې دي. خو دا موضوع به تر پوښتنو او څېړنو وروسته ثابته شي چې آیا ښاغلي ګیرانی په رښتیا سره دا ویلي او که په خبره د سرګندونو په ویډیو کې لاسوهنه شوې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برتانیه کې پر یو پخانی روسی جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هیواد او روسیې ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پرون روسیې د نازی هټلر د وخت له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په پرتله کېدو عکس العمل وښود. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروړئ.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویندوی وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن له لورې د نازی جرمني د 1980 له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پرتله د نه منلو ده. دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل دا یو مخ ناوړه څرګندونې دي که دا د هر هیواد د بهرنیو چارو وزیر کړي وي بېله شکه ځورونکي او د نه منلو دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جانسن د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان له غړو سره په دې خبره موافقه وکړه چې ویل یې پوتین به هڅه وکړي چې د فوټبال له دې تورنمنت څخه د روسیې د تصویر د شکولو لپاره کار واخلي، هماغسې چې آدولف هیټلر د 1916 په المپیک کې کړی وو. جانسن د پارلمان د غړو د څرګندونو په ځواب کې وویل فکر کوم له 1916 سره پرتله یقینا سمه ده. د بریتانیا په پارلمان کې دا خبرې هغه مهال وشوې چې د پخواني دوه اړخیز روسی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه بحث کېده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه تورونه تکرار کړل چې د روسیې حکومت د انګلستان په سالیسبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په حمله کې لاس درلود او د مسؤلیت له نظره د دې پیښې سلسله د روسیې د دولت تر ټولو جګپوړي چارواکي ته رسیږي. دا خبرې لږ وروسته له دې وکړې چې روسیې یو وار بیا په دې قضیه کې لاس درلودل رد کړل او ویل چې برېټانیا یا د امریکا متحده ایالاتونه کېدای شي په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې دخیل وي. هغوی دواړه لا هم په روغتون کې د بېهوشۍ په حال کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر څرګندونې د نه نلو او زهرجنی وبلل یو ویلی لري چې نوموړی په زړه کې روسیې ته کرکه او غوسه لري.
او سم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای طالبانو په ورستیو کې جګړو ته لا زور ورکړي. حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې کړې ده. د افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی دی. د افغانستان، قزاقستان او کوسوو خزې د 2013 کال په لسو زړورو خزو کې شامل دي. په کندهار کې په لومړي ځل د خزو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخامخ کیږي. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته وایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. د امریکا متحده ایالاتو یو سختریزه ازبکستاني ډله چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. سنو اوس هم د ژوند رنګونه
اجیت سید عمر
څه کار کوي تخپلا؟
زه تخپلا کار څه کوم چې دغه ته د دقام ملکیم ټول مسؤلیت قام راغړی د تذکيري یو د خو او د بد مشکل د کوچانو.
ملک کوم کارونه کوي چې زیات غټ راتوي؟
ولس کارونه دي د خپل ولس د منطقې د اطراف
کله ست دي قوم ملکی بیا په بدل کې څوک پیسې هم درکوي؟
نه 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 پیسې مسی نشته، نه له حکومت کوم معاش لرو او نه له کلینه.
بیا نو د لګښتونه له کومه پوره کوي؟ ته خو ټول ورځ په ملکتوب تیرې.
ولا خو د کور دلته بچان دی او مزدوری لغه خو دی خو کبو نو څنګه چلو کو یا میګه او شای وسره کو
دی کوچونه په ځوان کې له خاطر وسه به څومره تغییر راغلی؟
یاره بول ډیر تغییر راغله. د خو باز کوچان چې دي چې مالداری ورکه شو مالچر په ودرې د وټول به تکلیف دی. جاتره کوچانه میګه خرڅ کړی کوم یو کډلو د خرڅه کړه.
ولی دی وچکالی تاثیر ده
که وچکالی انده بل ټول شرګونه شو هغه مالچر چې ودی کابل شاوخته دغه ټول په سترګو نیمني کوچه ګرځي بیچاره د الله روزي د الله په لاس ده. بده کې په موږ څه وای
بیا څنګه اوس دوی خو بخي کاملا بیکار دي، در سبق ته نه دي.
سبق ته دي دا ورکی ماشومان د فصل نشته دا موس مکتب کې چولای ده. نو به څه کس وکړو؟
خپل خو دې درس نه دی ویلی؟
نه نه نه.
څومره مشکلات سره مخې ته درس نه دی ویلی؟
یاره مشکلات سره خو د شي چې کوچانه خو ټول مشکل ده چې یو شی ولا وی ته دي وینل ونی یو خو یو خو څوک درته وړاندې کی چې هغه وندل ونی چې تاته چي نه بشته کړی هغه به یو نفر ته وړو اخر په ګورو بیا به موږ ورته ټاپه کوو چې به دې خط کوم کوم مشکلات جوړ نشي.
ډیره مننه خیر اوسې کاکا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق د لوګر نوی دی قنان ډیر مشکلات لري او حکومت باید ورته توجه وکړي. عزت الله الهام هم د لوګر نه په یو راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې ولسمشر باید د بلخ پوخانه والی د بلخ د وبخی چی ولسمشر باید د بلخ د پوخانی والی په خوخه نوی والی نوی ټاکلی. افغان له وروزګان نه وایي زه د حکومت نه دا شکایت لرم چې ماته نه څوک د وروزګان تذکره راکوي او نه د هلمند. او عبدالصمد حیدری د دې سبز نه وایي رهبران د حکومت او د سیاسي تنظیمونو باید متحد شي. په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. ارش همایون په سټډیو کې دی. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شي. په بل خبري مجله کې زما همکار ارش همایون درسره دی.
تشکر ان صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه